سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفیو لستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب په راولپنډی کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه د دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنګلاديش څخه د دریو یورزنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنګلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 5 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز تلیزي، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او 10 منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنګلاديش په 8 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کال مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پرځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبا محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومیا سره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خبر کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بنحصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالر واوښت. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالد ترامپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقليمي بدلون څخه د زیانمن شوی ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقليمي بدلون ناور اخیسې د کرنې او مالداري پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامدار پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقليمي بدلون ډیر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تیر غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شو چې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټواله لکبله د افغانستان په استازي توپ چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شو. خدا زل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشي یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو. خدا زل له افغانستان یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقليمي بدلون د ناور اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظات له کبله وستل شوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقليمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان د لکه وچکالۍ تیر سوې اسوم مو دوړان د حاصلونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبو کمی سوي دي، حاصلات نکېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقليمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هادي دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به دې ته غاړه کېږدي چې له اقليمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالر ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالر غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه. facebook.com/azadiradio
ورب شو د کرکټ راپور. افغانستان له بنگلاديش 2-0 د کرکټ لوبلړې ګټلې ده.
Short from Mahmudullah Umarzai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځې سیالۍ په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې و چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 500 اورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدی حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو خو وزلید چې 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړ. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبي په 3.2 اورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه وهلو، هغه په 101 منډو وسوځید. دا په یو ورځنۍ سیالیو کې د نوموړي اتمه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 4.3 نسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفیض عبدالرحمن دو دو لوبغاړي وسوزول. عظمت الله عمرزی د پایلوبی او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا ورده چې تر دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر د خوانځي زده کوونکي او د پانتون ماسلان وای د یوی خو خود طالبان حکومت زده کړې محدودې کړې دي، بل ځینې استادان هم په ټولګي کې له زده کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سره خون کې لرل چې هغه هم مهربانه او هم په ښه چلند سره کولای شي خپل کلاس سم کنټرول کړي. او داسې استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو، ولې خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم وو، په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه خبر، خو موږ ساتیری کوي، زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغه همصنفي ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل. غزما تر دانن یو ورځې پورې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. یو شمیر زده کوونکی وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول، دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی، په دې اکله وایي
دیکتاتوري استاد لري بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوخیږي او د شاګردانو سره ډیر زیات وړ فرندلی اوسي او وړ شي ورته ډیر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد چې خپل شاګرد په خټوګه وکولای شي او په هکړی هغه څه چې لري ډیر ښه ورته انتقال کړي، نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډیر شاګرد سره نږدې دا به ډیر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډیر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډیر دیکتاتوري کوي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نشي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نشي لاسته راوړي. فرندلی ماحول به ډیر ښه وي د ټولو لپاره. زه خپل شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون نه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام هم ورکوو، مونږ ته به یې ډېر بد بدې کوتله او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړه، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې دی استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوو چې د کوڅې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې، نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول یې ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډیر ښه زما په نظر، او زما خپله ډیر زیات خوښیږم داسې ماحول، او زه ورته ډیر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به همداسې
یو زده کوونکی، یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغیږي بیا چې کار کوي، مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې استیلا سیلف کانفیډنس ورته وایي، نو اعتماد به نفس د دې ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرینډلی، ډېر ښه هغه ولري، د هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې، د محصلۍ په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سیلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې، تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهېږم، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
خونکه د یو پوهنتون هیڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه پازیټیو کرکټر لري که نیگیټیو کرکټر لري، ولې هغه آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی، او هیڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم. هغه جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید موږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ موږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. موږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو، ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی، یعنې برلاسې نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط په داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو ته واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي، او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ خالي د صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي، اولته د دري ژبې درس ورکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بیکاپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري. نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم، دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري، بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي، او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خنۍ ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي، وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړې هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هیریدونکی دوران دی ګرسری کې، چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی چې نه، بل خو حتمن ارمان کسې کوي چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې شي، ځینې بیا دا رقم چې ټول اصولي او اساسي مخته درسره ځي، نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغه سره بیا ډېر عکس نسی کولی، ډېر درس نسی ځینې زده کولای. چې دوستانه یا فرینډلی مخته درسره ځي، هغه بیا درس همشه درسي په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او کچیرې یو ورځ هم ته غیر حاضری وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نسی، حتمن د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې، نه یې ناست استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کاوه، درس یې هم ښه درکاوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاده وه، هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري، او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایې، هغه بیا څو خپل درکولی سي. اول دې تاسو د خپل مسلک کې یاز، هغه چا چې تا ته شوونه درکړې ده، دستا مسلک تا ته درې زده کړې دي، چې ته یو ښه کار وکې، پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کې، ته نه مس کوې د خپل استاد؟ یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې، موږ هم دغه رقم یو. موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب را رسیږي، هم زما استاد ثواب ورسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دي، ما مریض ته یو څه ورکړی دي چې هغه صحت په پیدا کړی دي. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاس یا زما د وجې څخه شفایاب شوی دی. په دې خاطر نو حتمن څو خپل استاد او خپل هغه ملګری چې د ملګری په صفت در سره کوم استادانی، هغه ټول در مس کوي، بیا په خاص چې څه در زده کړی خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صرف ته ننوځي، نو دوی ډیر په قاری ډیر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپل ولې داسې کوي؟ تاسو څه
داسې دی؟ هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي، نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي. کېدای سي دوی د خپل د استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ شوي چې یا یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دوستات. باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده، دا ټوله کچیر په جدي مخته ولاړ شي، نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل مسلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي، په جدیتوب سره دوی کنټرولولی سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دغه کار دی د دوی ده، نور که د دوی جدي برخورد که نه یې، هغه خو دومره فرق نه لري. خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی د محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوی، ځینې د جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوی. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی داسې تربیه ترلاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه ښه نه ده، یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه دپاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي، هغه بیا ډېر بهتره دی، هغه بیا ډېر تمامیږي ورته
رازو د تاسو د زده کړې وخت یو تجربه درنورو هغه استاد چې ډیر صنف کې صمیمي و دوستانه برخورد کاوه فرندلی و دغه پاک لرته وای چې خپل به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ باتمن ورتللی ازریدلې به
زموږ یو استاد و هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاد اسو بیا زموږ د بیولوژي استاد اسو او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاد ده او تر اوسه پورې زما سره سره ده زموږ د ټولو سره ډېر فرینډلی برخورد کوي ډېر دوستانه رفتار یې راسره کوي زده کړه به مو هم داسې کول او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغ سول زما استاد واده سوه چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم پانتون کې محصله سوم زما استاد زما همصنفی سول بیرته هغه استاد می تر دا اوسه پورې را سره ده تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم خبرې ورسره کوم نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل بیا موږ نه دي سره لیدلې نه زه هغه مکتب ته بیرته تللې یم نه دوی زما پوښتنه کړې نه ما دغه استادان پوښتنه کړې نه پسې ګرځې دلېما یو استاد مې و د اسنا جان چې و د زمږ د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم زه حمایت کړم تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار را شو دلې ده او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده او فاتس ول زمږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای خو چې هر څه و د مکتب دوران دا رقم چې حتمن کوه غواړي کوونه غواړي د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخی کیږي ستا عمر کډیری کړلږي هغه شوخی حتمن درڅخه کیږي نو موږ حتمن مکتب دوران او بیا نو داسې اخري صنفونه وي ولسم دولسم صنفونه و نو خو د شوخی اخري مرحله مهم دی وختونه مو په داسې زموږ یو استاد زموږ د الجبر استاد هم و داسې په یو صنف کې فاتحه و الته فاتحه موږ نو خبر د تفریح وخت خو موږ ساتیرای کو زموږ یو بل هم صنفی و هغه ډیره شوخه و استاد رالی مخې سر دی چې پښتنه و کې کم څه وایي اول یې همغه زموږ ملګری ته زموږ هم صنفی ته شکنځل وکړل ډېر یې بد رد وویل هغه زما تر دانن یې ورځې پورې نه ایرېږي هغه هم بیا انجلۍ بیا شاګرد د مکتب چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسی ورکولی او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي نه محصل زندي زده کړه کوی سي او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي ځکه چې د دغه استادانو څخه به شک چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کیږي لکه څنګه چې دوی دي
bale تاسو مخکې خپل خبر کې ویل چې زین زده کوونکی د مکتب او محصلین د پانتون د دې سبب کیږي چې استاد جدي چلند وکړي اغوز د کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغه سي یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بلاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی
زه هم دا ورته وایم چې د محصلې یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترین مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي که وغواړي که ونه غواړي نه راګرځېدونکي دي نو ښه به دای چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو د پاره یو څه د لاسه ورکړي یعنی ته غواړي چې دا استاد څنګه ته زده کړه وکړي نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصول په هماغه طریقه مخته ولاړ سه استاد سره بیرته جواب ویل د استاد به احترامي کول به قدرې کول به ارزښتي کول دا د یو محصول او د شاګرد تربیه نه ده استاد تاته راغلی درته ولار دی وخت ځای کوي او تاته درس وایي دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي په خوا ټوله په مفته سره اوس د پیسو خبرې راپورته خو لیکن کده پیسو یې کده مفتي تاته ولار دی خپل وخت درته ځای کوي نو د خپل استاد قدر دی وکړي استاد دستا قدر وکړي یو ش شاګرد ته استاد هم سرکشته کوي نو باید ښه محصل اوسې ښه شاګرد اوسې تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې چې ټولې دې اول دې تاته بیا د ستا استاد ته سلام کوي
او د یو استادانو په اکلا باید څه وایي چې په صنف کې د یو یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی ښوونکی عصباني کیږي بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي دسی استادانو ته به تاسو څه وایه؟
شکر دی، موږ ټول د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څخه زده کړو، نو دوی خپل مقام خپله پیژنې. لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو دپاره باید څوک داسې ون کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطر دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد لپاره دې مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای شي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی سه وایي دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به د سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکاره سوله چې خپل ټولو استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده، نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام پاکل هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډیر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ لپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر به ارزښت ساتو، او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا دي ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټول استادانو سره مینه لرم، او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصن حسنا جان خو زما به حد شه استاده هم و، زما شه استاده ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی، خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل. همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اوسنا ووایه مالیا ستاسو دپاره، ستاسو هغه مقام دی زما دپاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم، ته به زما استاد یې او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله او آرام ژوند ولری.
مننه، خیر اوسې، تاسو هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګان شمیر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپلې تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربې پر اساس که تاسو ته وایم، البته یو استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه، او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وي. البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد یو د زده کوونکي اړیکه به ډېره فرینډلی ډېره صمیمي اوسي، تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی، د نه به زه څه زده کړم، یعنی هغه څه چې دا مثبت څه، یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې یو زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هره کړنه چې دا منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري. البته د دوی په ذهنیت باندې، د دوی په کړو وړو باندې، یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې، یعنی سبا د هم دغه زده کوونکی یو څه جوړېږي، یو شخصیت جوړېږي، یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي، په ښو بدو باندې پوه شي، نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي. تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې، البته یعنی د کلونو کلونو مخکې، مثلا ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم، کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو په کوم رفتار موږ سره کړی، یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړي دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زمونږ په شخصیت باندې اغیزه کوي. ځینې خبرې چې موږ ته کړي دي، په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده، اوس هم په موږ باندې اغیزه کړې ده. البته اوس هم تاسو ګورئ کې ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې دي چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه، مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وکړه، ښه درس وکړه، ښه اصول یا ښه کړه وړه وکړه. حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه و، هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، هغه منفي افکار. یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده، هغه موږ په ذهن کې پاتې ده. یعنی هغه کوم موټیویشن، کومه انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله، موږ په ذهن کې پاتې ده. یو ښه شن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي، تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي. ځکه سبا ته لومړنی کس چې مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده. مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کوي، دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دی، داسې داسې شي، البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده، څنګه روزنه تا ته کړې ده. نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي، تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي ته مثلا داسې یو خبره وکړي.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده، او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځان ته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیر یې پوښلی دی. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او پوبو کې حل شوی پروتینونه دي. همدارنګ د رشتو او له شکل پروتینونو یو شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ تنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګران زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. دا تم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو پزره پوری برخه وړاندې کیږي. خونکې مخته غټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه غټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکې اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع غټورې باکتریاوې. غټورې باکتریاوې باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکي اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایټریټ بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلۍ څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
اوکې درنو زده کوونکو، لخون کې مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو پریخي کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه موزراتو کې چې کیدای شي د بوټي د منځتلو او یا وچیدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واوریدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خونسا کولو له لارې د هغو توکو منځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونی په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول رازو هضمي سیستم ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي مایعات ونه خلي کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي. نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخې د یاداله تودوخې د کار تر سره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دا اخلي او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینه دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر زینو پروسو تیریږي، د زینو مالیکولو سره د زینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچنی مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول رازو هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی شي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پر نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دی، غټي کولمې دی او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومې یا ستونې دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرا تولیدوي، اسناشر چې دی هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنا چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنا چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچنیو ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خوړو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنی تر دغه عمر پورې تر درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت تر ازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرته تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه د هغه برخه چې په وری باندې ننوځي او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي، او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کېږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي ترسو یو خود دی خون معلوم سی او بلی تیردل اسانه سی. دوام دا دی غدو پا وسته بندی یو امایلیز انزایم دی. داغ امایلیز انزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کند دی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او در ایم وزیفه دا دا غشو پر مخ بندی دروری دا خورل و رست زینی بکتریایی پاتی جی، دا غزایی مواد چوته پاتی جی، دا غو پا پاکوول که کمک کوی. کومی حلکوم یستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي. کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه کېږي داخلیږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پورې وهل کېږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده. کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته میډیا ته داخله وو اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میډیا ته انتقالیږي میډا دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري دا میډا چې د درو عضلې طبقو څخه جوړه شوې ده کچیر موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابینځ باندې مې کو موږ درې ډول عضلې پکې وینو یو حلقوي عضلې دي ټولې اوږدې عضلې دي او مایلې عضلې دي دا عضلې هم لکه مری چې و موجه حرکت لري د دې موجه حرکت په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غوسره ګډوي او بیا دغه څخه ورسره کوچنی کلمو ته استوي کوچنی کلمې پیچلی اوست ټیوب دي د بټن پر منس کې قرار لري په لویانو کې اوږدوالی 5 متر دی او کوتر 2.5 سانتي متر دی تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې د غسه هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي د خپل پرسات هم باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري دا ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 500 واره زیاتوي یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچنی کولمو کې څونه خواړه ځای سي تر هغه 500 چنده دلته کېدای سي چې خواړه ځای سي د هضم سوي خواړه مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبېږي ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد د خپل په کوچنی کولمو کې شامل دي د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبېږي دغه څخه ورسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي غټ کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچنی کولمو څخه غټ کولمو ته راځي هغه خواړه مثلا اوبه کې دلای سي شهم دی پروتینونه دی الیاف دی نباتي سلولوز دی دغه غټ کولمو ته راځي دلته هضم سرعت نه نیسی اند کشنی کلمه په پرتله باندې په غټ کلمه کې هضم سرعت نه نیسی بلکې دلته اوبه او ځینې ویتامینونه چې دی هغه جذبېږي بل خبره ده چې په غټ کلمه کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویتامینونه جوړوي او کله چې په غټ کلمه کې د داخلي محتویات څخه جذب سرعت ونیوي یعنی هغه څه چې زموږ په کار او هغه موږ ته ترلاسه سول اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دی هغه د دوه څخه تر څلور ساعتو پر د بدن څخه خارجيږي
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست په درس کې خون کې د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالب ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي او دا غدې د خوړو د جوړولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونه وړ بولم چې د ووم ټولګیز د کونکو به د بیولوژي پر راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي د اتم ټولګیز د کونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا بولولو چې ولی اکثرا نباتات په شین رنگ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
داود نن ورځی درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شوی پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه